سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کابل په اتمه حوزه کې نن ماښام د څو چاودنو او پر لپسې ډزو غږونه اوریدل شوي. په خواله رسنیو د دغو پیښو په تړاو ځینو خلکو لیکلي او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په ځینو خبري ګروپونو کې راغلي چې د طالبانو ځواکونه د کابل د اتمې حوزې اړوند د داعش په یو پټنځای برید کړی دی. د کابل په اتمه حوزه کې کارتینا او تر ټولو لویه سیمه ده چې ویل کېږي دا پیښې هم هلته رامنځته شوي دي. د ازادي راډیو په نورو خبري پروګرامونو کې به په دې تړاو تاسو ته بشپړ معلومات درکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي په کابل کې یو سیمینار ته وویل،
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیس که بگوید هذا منع
د یو مفتي دنده یوازې دا نه ده چې وایي هذا منع، په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یوه سمه لار هم وښیي چې دا لاره ناسمه ده، خو که په دې لاره ځئ سمه او صحیح ده.
بگوید چې این را نادرست است، ولیکن اگر به این را میری این راهی درست صحیح است.
په ترکیه کې همدارنګ په سوریه کې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له شپږ دېرشو زرو تنو څخه واوښت. په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله د ګڼو خلکو د رایستلو عملیات لا هم دوام لري، ورسره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د تیرې دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په شپږمه په ترکیه او سوریه کې یوه زوروره زلزله څو لوی ښارونه ولړزول او په دغو دواړو هیوادونو کې لکونو کسانو ته تاوان واړو. د وروستیو راپورونو له مخې په دواړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کورونه ړنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا په سوریه کې ویلي دي چې هلته په ځینو سیمو کې خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې، خو د دوی تمرکز دا دی چې زلزله ځپلو او زیانمنو خلکو ته اړینې مرستې ورسیږي. د دوشنبه تر ورځې پورې په ترکیه کې د وژل شوو کسانو شمیر له یو دېرش زرو شپږ سوو اوښتی دی. پاتې نور بیا په سوریه کې مړه شوي، یعنې څلور زرو شپږ سوو څوارلس کسان. او د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګان له کرکټ استعفا وکړه. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ښاغلی مورګان نن اعلان وکړ چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني کړي او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه میدانو کې راڅرګند نشي. مورګان چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالۍ لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، شپاړس کاله یې د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. شپږ دېرش کلن مورګان په 309 ټیسټ لوبو، یو ورځنیو او شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې لس زره او اته سو نه پندوس منډی کړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو پر رهبر د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي.
وظیفه یک مفتي اسلام صرف اینیست که بگوید هذا منع منع منع، در صورت که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگه به مسلمان ها.
تر حنفي مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د واک پر انحصار نیوکه کړې وه. ویلي و چې دا وضع د منلو نه ده. دامو د سر موضوع ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې یو شمیر پا پوزی شنون کی وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز په حد کې د دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو قومندان د یادغونډې په مراسمو کې ویلي وو چې ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري. په کندهار کې بیا پخوانی معتادین چې اوس ښه شوي دي د یو پروګرام له لارې په کار باندې اخته شوي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام نفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. هنفی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانو په اساس دي. په دې اړه جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وزه کول نه دي او باید خلکو ته لاره چار وشي. ښاغلی حنفی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یو جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خیست. ښاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینس کې بګوي
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هاذا منعون منعون منعون. په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښیي. په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده خو که په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلي وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چلنجول په یوه اساس بدل شوي دي. خود طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یک شنبه پر د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي وو چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکې محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنیو او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخواني پوز د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخواني پوز لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د پوزي چارو یو شمېر کتونکي وایي په ازبکستان او تاجکستان کې د افغانستان د پخواني پوز هلیکاپټرې د امریکا ملکیت دی او هر لوري ته ورکولې باید د امریکا په خوښه ووسی. د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش وایي د جمهوریت له سقوط سره سم د دفاع وزارت شاوخوا شپېته هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته والوزول شوې چې همالته پاتې دي. ښاغلی رادمنش وایي اټکل نشي کولی چې امریکا یا ازبکستان او تاجکستان دې دغه هلیکاپټر د مقاومت جبهې ته وسپاري.
دا چې مارشال دستوم دغه پوښتنې مطرح کړې، دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا، تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان ځواب ووایي.
د پوځي چارو بل کتونکي اسدالله ندیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تاجکستان او ازبکستان هیڅکله هم نشي کولی چې د امریکا له خوښې پرته هلته بیول شوي هلیکاپټرې د مقاومت جبهې ته ورکړي. ښاغلی ندیم وایي که امریکا هم چیرې داسې یوه پرېکړه کوي، په خبره یې دا معنا ورکوي چې بیا ځان له طالبانو سره مستقیما جګړه کې ښکېلوي. د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفانو چې ځان ته د ملي مقاومت نوم ورکوي، د شنبې په ورځ په لندن کې د خپلو وژل شوو غړو یاد غونډه کې د طالبانو د حکومت په ضد د جګړې ژمنې تازه کړې. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم غونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د هغه هلیکاپټرې دوی ته وسپاري چې د جمهوري نظام د سقوط وروسته هلته کینول شوي دي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي، زموږ هلیکاپټرې دې بیرته راکړي چې وکولای سو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټرې شته، دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
تر اوسه د ښاغلي دوستم د دغه وړاندیز په اړه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د دغو هیوادونو چارواکو ویلي هلته وروستل شوي هلیکاپټرې د امریکا دي او طالبانو ته یې هم نه سپاري. د امریکا دفاع وزارت ویلي د 2021 کال په اګست کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغان پوځ شپږ څلوېښت هلیکاپټرې ازبکستان او اتلس نورې تاجکستان ته بوتلل شوې. د لندن غونډې ته د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې کړي او د طالبانو د حکومت په ضد یې د جګړې په پراخولو او د خپلو لیکو پر یووالي ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د مقاومت جبهې غړي ازمویل شوې څېرې وبللې او زیاتې کړه چاته د نظام د تخریب اجازه نه ورکوي.
نو دغه ازمویل شوې څېرې سیوی افغانستان کې امتحان ورکړی او ناکام شوي دي، هغوی بیا نه افغانانو ته د منلو دي نه ټولنه دا منلی سي او نه دوی دا وړتیا لري. اسلامي امارت د هر هغه چا په وړاندې چې هغوی په هېواد کې بیا بد امنی ته لمن ووهي او یا د نظام د تخریب هڅه وکړي جدي ده. چاته مې اجازه نه وکړي چې بیا دلته جګړې برپا کړي او بیا خپل تیر تاریخ تکرار کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن له هندو ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دوی افغانستان کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو پر ملاتړ غور نه کوي. لکه چې طالبان نږدې یو نیم کال وړاندې بیا افغانستان کې واکمن شول، نو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې په وړاندې وسلوال مخالفت پیل کړ او لا هم د دغه جبهې وسلوال وخت نا وخت په پنچیر او د بغلان په اندراب کې پر طالبانو چریکي بریدونه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولس شپږنوي منځنۍ څپه باندې د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه خپرېږي. اوس به ورشو کابل ته. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل ښاروالۍ د دوی کورونه د ماستر پلان په خاطر له دوی اخیستي او ړنګ کړي دي، خو په بدل کې د دوی په خبره کومې پیسې چې ترلاسه کړي دي کافي نه دي او آن یو بل کور پرې ګراو کولای هم نشي. فرشته مرسل په دې موضوع کار کړی او دغه ریپورټ یې رالیږلی.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق د هغو کورنیو نیوکې راپارولي چې کورونه یې د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کور یې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کومو سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان یې په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو. ښاروالۍ اوس د تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
دادن که نمیشه با او حتی یک خانه گراو گرفت.
خون موری دا ونه ویل چې د دکور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چرای قنبر سیمې یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
کور مو لاړو وای پیسې در کوم نه کور کړی دی نه پیسې را کړی دی. مونږ دولت له دا خوښ رو چې مونږ ته د کور را کې زمین لري ورور لکته امداد هم کړی را سره وکي هغه دغه ګرځو وادي را سره کې ورور نه په کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي وایي چې ډیرو دغو خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستي دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
خانههایی که در سر به تطبیق سرکهای شروعی
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالي لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخي د شیرپور سړک د وزیر اکبر خان سړک د خیرخانه د سړک کودل سړک د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالي اجرات کوي.
ښاغلي بارکزي د یو خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي. خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمېر نجونې چې غواړي د طبي شورا وروسته آزموینه چې اگزیت اگزام یې بولي دا ورکړي وایي له دې امله اندېښمنې دي چې د دغې آزموینې وخت نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان طبي شورا په یو مکتوب کې د نارینهو لپاره د آزموینې نیټه د سلواغې 9 ټاکلې خو تازه یې ویلي چې د نجونو آزموینه به وروسته واخیستل شي. په طبي شورا کې یوې سرچینې چې نوم یې غوښت تل وانخستل شي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د انجونو د آزموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی به آزموینه هم وانخستل شي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه و لپاره د اگزیت اگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمېر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسینی چې تیر کال په کابل کې لطیب پوهنځی فارغه شوی او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته نه ده توانېدلې د طبي شورا ازموینه ورکړي وایي له ډېرو ستونزو سره سره یې د ازموینې لپاره چمتووالی نیولی خو په ازموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
موږ ته یې خبر راکړ چې ازموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کیږي. ما یوه میاشت له سهاره تر ماښامه درس ووایه تر خوا مې خپل ماشوم هم غلی کوه سو ازموینه ورکړم. زه ناهیله و اندېښمنه یم. آخر وخت کې وویل چې له ښځو د ازموینه نه اخیستل کیږي.
مروی چې په کاپیسا کې معالجوي طب لوستی وایي ډېر شمېر نجونې کابل ته د دې ازموینې د ورکړې لپاره راغلي وي خو د ازموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړې دي.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جایی تا
زموگ وضعیت ده ناهیلی دی در دیر دی اندیخنی زایی دی چی دی آزموینی نیتای اعلان نکره لولایتونو کابل تا رتل سخت دی او دیش میرین جونی دی آزموینی لپاره لولایتونو کابل تا رغلی دل تا پاتی که دل ستونزمن دی موگ والو چه هر سجر لمونگ نه آزموینه واخلی
تا این نمایان
له طب فارغه شوی بهار بارکزی هم لورت برخلیک سره مخته او د آزموینې زندیدو اندیښمنه کړې ده.
ما منتظر اعلان بایومتریک بودیم.
موږ د بایومتریک د اعلان په تمه و خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ ازموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوې موږ به هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو امر ثانی
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه و وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شویو نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کیږي خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي، خو په ټولنیزو رسنیو او ترخوا علته به د فارغ شویو نجونو له دیني وکو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په دوو پړاوونو کې اخیستل کیږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغ شویو کسانو اخیستل کیږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کیږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپلې ازموینې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې په طالبانو له دې عمله بې باوري زیاته ده چې دوی له وړاندې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او تر خواهیې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس ورزو خوستا د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو روڼ اندي وایي په افغانستان کې اوس هم ډېری خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره له راډیوګانو استفاده کوي. دوی وایي که څه هم په اوس وخت کې ټلویزیونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره راډیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت ساتلی. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روڼ اندي وایي دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له راډیوګانو استفاده کوي او د نورو خبرنیزو وسیلو په پرتله د راډیوګانو پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول راډیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له دې کبله ځینې خپل خپرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روڼ اندي حکمت الله مشال راډیو ته وویل
د راډیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تیرو دوه کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نای بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه 370 کمې راډیوګانې فعال دي چې د بندېدو له عملې اقتصادي ستونزې او نور رشته ننګونې یادې شوې دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي چې معنا سنانه دي د باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي. راډیو اوري نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د دې موجوده حالت د مختلف اړخونو چې ځان خبر کی.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکی عابد تسل وایي
که څه هم په وروستیو کې د تعاملاتو په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولي، زموږ هیله دا ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سورې پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی
کارونو ته رسیدګي کړی ده. کدی غوښتې دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي چې دوی هیڅ کار مونه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډېږي.
یاد دې وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو انځوریزو برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولي دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
ورزو کندهار ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې سلګونو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې. بلخوا ځایي طالب مسؤلان وایي له کومه وخته چې دغه معتادینو ته د کار زمینه برابره شوې، ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې او ډیری په نشو روږدو کسانو د نشې پرېښودو هوډ هم کړی دی. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بلا دا سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره وو، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکار وو، په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بله په کار دې اخته یو د خلکو سره ګرد غنده او خپل خلک دې بله د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پیل سوې چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي او اسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راوړي. نو موږ د بچانو د لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د مختلفو کلو دي دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا آدم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکارۍ موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
خو دې کې دریم قسم دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس نسبتي په سره دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بیروزګار وو، کار نه وو، نو مخې ودا چې منکر کار وته ول کغلا او د بل مالونو لټول ودا و. بیا دغه موسسه موږ به انتخاب کړی کارته، نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر 3 سوی ده. او بل دوی د صحت پر برابر باندې ډیره فائدہ دي کړی ده. روزي مخدای پاک پیدا برابر کړی ده سبب دغه موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونې کې هیلې. زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات وه، اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 0% کې 20% یا د والي جیب ته تله، یا د قمندان امنیه جیب ته تله، یا د بل قمندان بل قمندان. اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې، یا مقصد باغ دی، یا مزکه دی، یا بل دی، یا بل دی، غریب او کمزوري او بیا وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته ونه لري، یا پیسې ونه لري، یا شناخ ونه لري، نسی کولای چې خپل دعوه مختبی سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزوري سړی، غریب سړی خپل دعوه خپل حق طلب کې یا تر قاضی پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړی به یې نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهدات زه دایم وینم، زه دلته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکی، د پاسپورټونو دي نو که راته آسانه کی، بیخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورټونو موږ ته نه جوړیږي ورور، موږ خواران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي. او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي امارت ته پورې ورسي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د کابل په اتمه حوزه کې د درنو چاودنو او پرلپسې ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو چارواکو لا تر اوسه رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو په ځینو خبري ګروپونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځواکونه په اتمه حوزه کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی دی. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. حنفي په کابل کې یو سیمینار ته په خبرو کې کسان د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر د وروستیو شمیرو لمخې له شپږ دیرشو زرو تنو څخه اوښتی دی. یوازې په ترکیه کې څه باندې یو دیر زرو شپږ سوه کسان مړه شوي دي. څلور زرو شپږ سوه کسان په سوریه کې مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ پخوانی لوبډل مشر ایون مورګان له کرکټ استعفا وکړه. هغه وویل له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني کوي او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې راڅرګند نه شي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم دی بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوس کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي، وویل اسلامي اخلاق دا چې که څوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووایي. یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولي. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې مهال تبادله کیږي چې په وروستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له دری سره مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینې مخالفان خوشاله وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع لخپلو درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي و تر کلی وایم. مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د ښاغلي زبیح الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په ځواب کې کړی دي.
اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی
لا اخلاقی اړخه د نیوکې اصول داری چې که څوک په امیر، مسئول، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوره ده او اسلامي اخلاق دا جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپلې نیوکې ورته ووایي.
قانی صاحب، اول تاسو
لاب داسی نده چون دن نو دیگه بیسا کابل نیوله دا خبر اشتا لومنه ازل ده کابینی دی جوڑک پر سر بانده دی اختلافات و مسئله را بود تسوسی تاسو با پاگ واکی زنگ بار پوری چونی کابل تراغه یا پاکستان دی استخبارات ترولو مخمشن کابل تراغه لیم اپنه کابینه و زنده دلو و پمرور ده زمان سره ده کابلی زنگ ده بیا ده اختلافات و خبری را پورت از ولی او بیا ده اختلافات و پر سر بانده کلسی ده جنکو ده مکتبونو دروازی و تلل سوی ده کاغلی عباس خانکزی لفاصل سود زلی ده حالا پر زید بانده یو ده عکس العملی بیان ده یا خبری میڈیا تره و تلی ده ترسنگ بانده ده نور و دوار پول و چارواک و خبری را منس تسولی یا عکس العملونه و مواقف و دریزونه پا ده بی میڈیا که مترسو او پر راگه بانده مترسو و خوزگندم مترسو ده سسته ده اختلافات چه ده بدبختانه دوار دوله ذهنیتونه شته پر طالبانو که یو دوله حقا ذهنیتونه دیسی دوی په سیاسی لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول ولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه د پاکستان په لکه سبي علماء جايسي وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دغه اهانت نه ده یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانانو د اجتماع ډېر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېده دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کېده یو دا وروسته په لدغې کې و نو بل بدبختي دا ده چې اوس دلته زه موږ دغه موږ به د دغې په عیسا کې دغه کړی و که نه امیر المؤمنین ته به چا پټه باندې ویلي وای و چې که امیر المؤمنین په پټه باندې نه اوسېدلی و دوی وزیران امیر المؤمنین سې پیدا کولی یو هغه سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل قانی صاحب ډېر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډلې مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله زما په پوهه باندې دا مسئله د دولتداری له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي دا وطن تنها د طالبانو نه دی دا وطن د تمام ملت دی د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي سړک همدا دی چې وزیر د داخله مهم د وزارت خارجه مولانا حنفي او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دوی آواز نه رسېږي دوی خپل مشرتابه ته تسلیموونکو ته د میډیا له لارې احوال رسي افغانستان د تعصب او د تعصب په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بله خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالفو په مقابل کې پاڅېدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاڅېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول اسراک اطلان الحق شیطان اخرس ساکت حق بیان لکه گم شیطان دی د خاطر باندې قوم طالبان او اثر هم دې شوی دی په دا خبر ام نه لري
ډیره مننه ډاکټر صاحب
متخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د مهمو ولایت خارجي نه خپل واوري او د نور نه
سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډیر بخښي ځکه چې اوس میرا وريدون کوم د فیسبوک لاري هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسطوالې نښتې ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف داسې نه دی چې موږ ورته وایو چې دوی به په سوله ییز شکل باندې حل کیږي اوس مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې د ځینو چارواکو دریز نیول دا دریز نیول یو ملي دغه لري که نه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملی دا ملت دا نشي زغملی چې د دې اولادونو پر مخ د مکاتبو دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي چې نه دا دی بس هغه د دې خپلې خبرې لپاره منطق نه لري استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي چې یاره تاسو ارام کېنئ په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړي دي یعنې په دې باندې ټول دغه کوي دلته بالکل دا منطق یو جنګي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمېر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنا که دا برنامه خپل طالبانو ته نه ده ویل شوي یا به نه وي ویل شوي اما د دې هغه څوک چې د دوی تر شا ولاړ وي د هغې برنامه یې په یقیني ډول باندې مختلف لاملونه لرلی شي یو لامل به یې همدا هم وي چې همدا هم دی اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د ضد ترقي حالت د دولتداري وصول و خلاف حالت حاکم ده او یون ده دلائل و نده چه نوی باید پا افغانستان باید تصمیم بودی سیده ده پره چه پاکستانی استبلشمنت بیا هم خپل تیکه ده جنگ خپل برنامه ده جنگ ده پیسته پیدا کولو ده وین و ده باروت پر بنیاد بنده اوگده کی ده داره یا برنامه هم یا که برنامه یک کنه یا ری کنه
ډیره زیاته مننه کور ودان قانی صاحب یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هرې ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوارو زار کړي دي او له ستونزو سره یې مخامخ کړي دي طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت لاسه ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمېر طالب مشران چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده
بالکل زه د خلیفه صاحب دنستمه خلیفه سراج الدین ډېر منطقي افغاني او وطني زاویې څخه انتقاد کړی دی یعنې د هغه انتقاد دغه سې نه دی چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشر وي یا د یوې ډلې مشر وي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي دغه انتقاد هغه په ملي سطحه باندې انتقاد کړی دی او دغسې ملي ضد سیاستونه طبعاً د ولس دغه راپورته کوي د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغسې یو بد حالت یو فاجعه او جنګ یو ملي تصادم رامنځته کوي نو دی دغه داسې بلې زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نلري، هیڅ نو سیمهیز هم نوایی نلري، هیڅ نو داخلي دغه له تایید او ملاتړ نلري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي لملت سره، لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حرمي ده.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو په ځای په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته و هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت لپاره به یو څه وي، اما د حل بنیاد
اما هغه کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطا وي، حاکمیت لري چې دوی غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دوی هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې راوستي وو.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ ووسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي، څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه بیل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په باره کې اوس که خبرې کوو شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په باره کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیولې د هغه امکانات محدودول، او ملي او
مثلا څنګه محدودول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي، اوس دا ارزښت د څه لپاره دی؟ او الله سبحانه و تعالی داسې موارد دي چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بې له دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده. ستا د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي، او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوټانشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشل وي، او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه محول کې ادارې پیاوړي شي، او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو، دلته د لاندې بنیاد وجود نه لري. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې آهسته یو په بل باندې د مړو پخڅه پورته کړو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادي شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی دریزون لدی دی پیاوړي شي، په داخلي لازم پیاوړي شي، او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی. په داخلي لازم څه فکر کول شي پیاوړي دي.
قانی صاحب، امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ، لپاره نه دای شي سراج حقانی را خبره کړی ده، تقریبا زپیکر کوم سي 50% ملي ملاتړ لا سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا به شاید د طالبانو لپاره ډیر مهم نه وي. دوی خو نه جمهوریت مني، نه د خلکو رائے مني، حتی انتقاد هم دا وایي چې وینمونو. د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوی دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد لاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات که تاسو شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پوهېږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یا د دغه غټې غټې وي غټې غټې په اصطلاح کې تبې بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دې ساغتونکو په لاس کې دي او هغه سیدي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولې هغه څه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم په لاس کې لري عملا ولې اقدام نه کوي
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خو سي دا جنگ نه کوي دی له جنگ لمن راغړي او دوی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي دا وطن بچي دا خاور بچي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا کله سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دوی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل رامنځته شي او ملي تعامل دغه دې سي هغه عناصر سي افراطي فکر کوي هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډېر زیات مننه سلامت اوسئ زموږ شیوا اوریدونکی محب خان وایي طالبان له فکري لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوي دي یوه ډله یې ځان د جنګ ګټونکې اتلان بولي او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واک واګې په لاس کې اخیستل بولي هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی یې کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي او دا بله ډله د تعامل مخالف ده نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مې مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څو نورو په وروستیو ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلي کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولی شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریځونه بدل کړي قانع صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
ځکه کوم سهار نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي او دا ما بار بار ویل دي سی په زور باندې په دغه باندې بیا جنگ پیلول جنگ ته داخلي سی غور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د توان نه لري ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي وو چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي معاهدې له لارې څخه واک ته راغلي دي همدغه ذهنیت باید دغه سي دوی دا خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یوه ټوله هم نه سوی درکولی زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی که نه ځکه د کرباغ کې یو پوسته وه د شیر پوسته یې ورته ویله په دې باندې تقریبا دې یو شل یا ډېر سواري خو به دا دغه شوي وي بریدونه شوي وي سرې کتې زرګونې کتې شنې کتې برګې کتې خړې کتې دا ټولې پرواز مویلې هلته پنځه ویشت لپاره وو هغه پنځه ویشت لپاره یې ولاړ درلو نو دا چې دې راولاړېږي یو بسته پلي اردو یې سقوته وو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دې سره دا باید موږ هم ولیدلو دنیا هم ولیدو د افغانستان خلک هم نه کاړه دي نه ړاندې دي دې سره تعامل شوی ده نو بالاخره دوی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته ژوند موسیږي د هغه سیاسي تعامل د مفادو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دې باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دې په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې په تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کړو د دې د واک د تعریف له مخې اقدامات ترسره کړو.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي پکار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایي چې بیخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو. په دې اړه څه وایي چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو به دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د معزلي حل تاکیج او بستی در خود تجازت داری پسرحانه حل اولویت ورکولو بطور و امتحان شو و افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی چه به انتخابو چه طالبان کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلته نړیوال باید دنیت هغې کړي چې دا ملت حق لري انتخاب ولري او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کړي.
خانی صاحب نړیوال په تېره بیا لویدیسوال وایي چې که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي. دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغونډي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنګونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو فراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپلې ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بلاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت او ملاتړ څخه پرته نشي کولی. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دوی به یو قدم نشي پورته کولی. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه ته به اتان اچي سیمه کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولی، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ترابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي به که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري او بلاخره دا د سقوط سرحد ته رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې به دوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. ښه ده چې طالبان د خپله باندې له ملت سره خبرې وکړي او
سلامت اوسه ښاغلی عصمت قانع او ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د جمعې میاشت اخته.